السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1100 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 500 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت نړېدو له امله د پنجشنبې پورس صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ اته تنه په روزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا له واتت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره حریفو ته تر 2 کلونو پورې د پنځ سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1,143 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې پورس وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو سر باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پر راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خو ډب پر مهال لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهیدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظی سره شکیدلی.
و دا اقتصادی وضعیت موجی لرو او دی یو سیاسی مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چه اقتصادی وده سویدی دا دی قدر ولدی.
دا کرکت لوبغاری مو یوازی دا لوبو پنندارو نخوشاله کلی. دا افغانستان دا ملی لوبدلی زینو لوبغارو خیریه بنسطونه جور کلی. پرون دا رحمان الله گربز دا خیریه بنسط للوری داسې افغان ته د جوړ شوي کور کلیانې وسپارل شوې چې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 3 میاشتې مخکې کور وران شوی و.
دا کور د ژوند د بنسټیزو اساتیاو سره سم جوړ شوی څو لږ تر لږه د سر سیوری، امن او ثبات ورکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي روسیو رښتونو او سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سوړ ژمي کې به سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 11 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالي اوسیدونکي یونس ازادي رادیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبول هندي شي. شکر دی چې د سال تلفات نه لرو، خو مالی زیانونه ډیر زیات دي. ټول خلک زیانمن شي او اړ شي چې خپل کورونه پرېږدي.
د فراه ولایت اوسیدونکی شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه اوبونی ولیدي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومته غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
تو دې په خبره کې پر وخت مرستې ونشي، د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1516 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اوروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1200 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوې دي. افغانستان نه هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت نا وخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کیږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړي دي.
په هرات کې د پنځشنبه پر ورځ د یوې کورنۍ د 15 غړو له وشل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستي ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 100 ته ورسید. افغانستان په نړۍ کې له هغو 100 هیوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دیسه کې کوم څېړنې سمي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,000 ډېر کسان مستقیمه اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیسته او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه د چپ شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چې چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کړي، د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وای
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ ان پی او والا ته ارزه وکړه، دا سنادي جوالونه ته منزور کړه، جوالونه چیرته منزور کړه، جوال راته ولی هم ځوانان په کار رااله، ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکه موږ د سیلاب د ګلو سمحفوظ شوی هم کانال د سیلاب د ګلو سمحفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمونه هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته، په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چکډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتې ته جذبېږي، او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي کده په کړی د غیرو جنبالیا چورته وي، یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته کچیرته ونه یي دونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولي.
د ملګر ملتو د یوش مر راپورونو لمخي لتیرو لاسو کلونو راهیز په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمې کې زیات وي، تلفات یې په وړ کې زیات شي. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سړي دوی
دا ورښتونه په دوبه کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبه کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي، او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باس دی چې په دوبه کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي، د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خورونو او سندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدی دوی که یو خور کلونه کلونه هم وچوي، ممکن یو ورځ پکې سیلو بهیشي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغه خورونو او سندونو ته نږدې سوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی صدیق د خوندی ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونو د موقتی مسکن کې د شی د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جمعاتونو مکتبونو مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې په هوای ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خود نو موري په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته،
ډیر خلک راسنۍ او تام لاسرسي نه لري، نو دا په هوای متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي، سیلاب راوتل شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري، هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورښت زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورښت منځ ته راځي، او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتی شي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګربز کې پرون هغې کورنۍ ته د نوی جوړ شوی کور کلی وسپارل شوی چې مخکنی کور په تیر نوامبر کې د ډرون په یو برید کې ویجاړ شوی وو. پر دې کور چې څه د پاسه 1,000,000 افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالي لګښت جوړ شوی دی. د زیانمنې کورنۍ د یوازینی پاتې کس نور اسلم څرګندونې هم په دې راپور کې اوریدل شي.
د ګربز د شیرشی په غریزه سیمه کې د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پاتې ژوندۍ کس نور اسلم او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سموده مخ کې ډیورن کرخې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی وو. سیموال وای یاد کور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلې کورنۍ د پاتې یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استاد عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنځای نه بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورخي.
کاسه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نوومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې، خود دې لپاره چې یوازې نوي نوموړی ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري په سی عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
دومز د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زپه د بای کې وو خو سعید دم را غنر غټله تنخه چې هم سر په پمنی تر لاجله هغه پامیاش ولا شو بیا چې ته یوه داسه بودی د مانزا درنی چې شتزینا زار مولینا ټیپوک دا د هر شای د مانزا درنی دا یو غټه خبره ده شو دا میزیس کلا نشو په زرته موکا جوړولای لکه دا هیڅ کوم رغولی دی په دا زر موکاو میز نشو دا بودی کړلای.
قومی مخور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان ویل
کپه وسخ سورکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیر خیره نه کمباله پتو چوي نو تو ته د سورنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یا کمباله خسانو باندې بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خلک څه کوي چې دا ته تماما انتقاد د دغه من غو مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه را د خلک سره داسې مظلومونو سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي ژوند نه وته مو ژوند ته ګډ کړه ډیر میش نه خښو دي.
یاد دیوی د ډیوران کرخی په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي مخ کې هم څو سوار پر ملکی خلکو د بمباری او توغندی بریدونو په خرامه سشوي چې پړې د پاکستان پر پاوز اچول شوې ده. په دې ورستوي کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکره توسوالې جګړې وشوې او په ورستي ځل بیا د تورخم سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټوله ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلومه مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
په 2025 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګو نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2025 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% کل کړې و. د اقتصادي ودې موضوع می د ایکوهی ودونه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخوانی مشر ازرخ شافیزی سره شریکه کړی ده.
دا خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډیر لږ و. دا چې د نوې حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه لاندې بیا په دریم کال کې د 2.5% پر مختګ شو د نړیوال بانک د راپور له مخې او بیا سش کال دا 2.5% شو دي. دا شکار دي اما کافي نه دي ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو په ټول ساعتو کې کارته زمینه شتون لري او هر موږ چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي او دغه سی هوادونه مثلا په هندستان کې تاسو دا څه جوړولې ده تقریبا دیش کال کیجو چې دوی تر اته نه لس یولس دولس سلنه دوی اقتصادي وده لري. او چین هم همدغه سه یعنی ډیر ګرندې پرمختګ درلود. افغانستان تر هغه څخه ډیر آزاد فضا د اقتصادي وده لپاره لري. په دې خاطر موږ باید شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اوتار تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اوتار د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دی. یعنی کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هیڅ هیواد یې په رسپندنه پېژندل شوی نه دي پېژندلې، لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت پېژندل شوی دي. او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زړه ښه کوي او راضي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دی هغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي. حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړې دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه هکله د سوداګر لپاره زمینه برابرېږي او اوس ښه حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلې دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته. دا څلورم کال تېر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي. یوازې په نور مسایلو کې بشري او نور مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي دي ودې لپاره مرسته نه ده شوې. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظی صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټو، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څنګه دا څنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې اوس موږ په تقرالو یعنې د جدي په میاشت کې د پوځ په میاشت کې څلور سلنه انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري. یعنې ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې ټول دا د دې چې امنیت سره لاري خلاصې دي، ان شاء الله قیمتي نه کیږي، نو د ضرورت په انوال شاید نه شي. یو دلیل دغه چې قیمتونه لوړېږي او یو دا ویره ده چې خلک د نامي له امله یا عدم اطمینان له مخې د ضرورت څخه زیات شیان رانیسي، او دا زخیر لبین زی او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل یعنی د تقاضا لمخې لوړیږي. په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنگ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت دې تمام شو د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې کول کېدلی. بیا مخالفین هم د دوی څخه مالیات اخیستل بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک ګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو داسې دي چې ما مخکې ارزو کړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا 15 سلنه یې په دې خاطر چې 2.3 to 3.9% زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال 2.3 to 2.9% د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 3 سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې د اقل 10 سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوار یم چې کچېرې بیا جنجال پیښ نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا 10 سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
حافظي صاحب، د ملګرو ملتونو د ځینو راپورونو له مخې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړولی. څنګه دا خبره تر کومه ځایه پورې دقیقه ده؟
څو تاسو راځو کوم چې څو نیمګړ داسې نه دي چې دا ټول شی ان ګلو ګزار دي او هر شی په خپل ځای دي. مشکلات او ستونزې ډېرې دي. د مثال په توګه کچېری نیمای دي نفوس د هیواد تعلیمات عالی څخه به برخه وسی، دا خو ډېر مشکلات راځي. او په عین زمان کې دا شزینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنا نه دي، اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي ډګر کې شتون لري. اوس هم د بنوالي همدا شزی کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولیږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره، دا خو جریان لري. ولې هغه هیواد چې نیمای نفوس یې
نړیوال بانک د روان 2016 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي. تاسو مخکې په خپل خبرو کې یو څه امیدواري ښکاره کړې چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي، اوس 60 کال کوي چې په 2020 کال په پیل کې به وده څرنګه وي؟
اول خو باید ارزو کوم چې دا هر بندر چې دی یو دریشه ده د نړۍ په لور. دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصي جوړ د ټول بندي دي، دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خند راځيږي، په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکلیف کوي. نو هله من یو چې دا لار زر تر زره د بینلي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. او دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی، نو کدا لار خلاص وي او دا لګښتونه دي اقتصادی فعالیتونو لشتی، زه یقین لرم چې دا وده تر 15 سلنه هم زیات شي.
حافظی صاحب ډیر مننه. آزادي رادیو.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شمار قربانیان ناشی از سیلاب ها در پی بارندگی ها در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضو یک خانواده هم شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانه ایشان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت که افزون بر تلفات جانی در نتیجه بارندگی ها و سیلاب ها بیش از 270 خانه به گونه کامل ویران و نزدیک 1560 خانه هم به طور جزئی تخریب شده. در 4 روز گذشته گزارش ها از تلف شدن حدود 1200 رأس مواشی هم در نتیجه بارندگی ها در افغانستان منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست که کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در ملل متحد از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین المللی به دست می آورند، از سوی دیگر پولهای منجمد شده افغانستان به آنان سپرده می شود و به کمک های بین المللی دسترسی پیدا می کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل متحد بارها مطرح کردند، اما ملل متحد از آنان می خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل حکومت همشمول را فراهم سازند. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال 2026 8 تن را در ولایت‌های اروزگان، بلخ و ننگرهار با اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی در معذر عام شلاق زدند. با گفته این محکمه افزون بر 39 ضرب شلاق برای هر یک از این افراد تا 2 سال حبس هم در نظر گرفته شده. استر محکمه حکومت طالبان دیروز در بیانیه گفت که در سال 2025 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که از اعدام‌ها و مجازات علنی دست بردارند، زیرا به گفته این نهادها چنین مجازات با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست. و رسانه‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر دیروز گزارش دادند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در ایران دست کم 7 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های حکومتی معترضان را آشوبگر می نامند و آنان را مقصر خواندند. مقام های ایران تا کنون این گزارش ها را تایید نکردند و رادیو آزادی هم نتوانسته گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه افزایش شمار کشته شدگان و بازداشت ها در جریان اعتراض ها در ایران، اما چرا مردم اعتراض می کنند؟
نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم.
باران و سیلاب خانه ها را برد و زمستان را برای مردم در افغانستان سخت تر کرد.
سیلاب که در خانه آمده است، اولیا را تخریب کرده، خیلی ویرانی کرده، از دولت می خواهیم همین خانه ها را جور بکنند.
و 2025 سال تشدید محدودیت ها برای زنان افغان.
سال 2025 باز هم یک سال پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود متاسفانه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. می پردازیم به تحولات تازه در ایران. مقام های ایران امروز 2 جنوری در چندین منطقه این کشور خود را برای ناآرامی های بیشتر آماده کردند. اعتراض ها در ایران دیروز 5 روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتراض ها پس از افزایش قیمت دلار در تهران آغاز شد و با سرعت به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. این در حال است که شمار کشته شدگان و بازداشت ها در جریان اعتراض ها افزایش یافته. رسانه های تحت کنترل دولت و نهادهای بین المللی حقوق بشر پنجشنبه گزارش دادند که در درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 7 کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند خبرگزاری های وابسته به دولت ایران مسئولیت این خشونت ها را به آنچه آشوبگران خواندند نسبت دادند. مقام های ایران تا کنون این گزارش ها را تایید نکردند و رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم نتوانسته این گزارش ها را به گونه مستقل تایید کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که از سوی بسیاری از ناظران فرد نسبتاً میانه رو دانسته میشه برای کاهش تنش ها تلاش کرده و گفته که خواستای مشروع مردم ایران را به رسمیت میشناسد و از دولت خواسته که برای کاهش دشواری های اقتصادی اقدام کنه. پزشکیان در گفتگو با تلویزیون دولتی گفت که از دیدگاه اسلامی اگر مشکل معیشت مردم را حل نکنیم سرانجام به جهنم خواهیم رفت. با این حال نیروهای امنیتی تندرو تعهد سپردند که در برابر معترضان و کسانی که به گفته اونا از وضعیت موجود برای ایجاد هرج و مرد سوء استفاده میکنند برخورد قاطعی خواهند کرد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است از راه اندازی شدن اعتراضها در شهر لردگان در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت که درگیری ها با نیروهای امنیتی رخ داده. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که 2 جان خود را از دست دادند. گروه حقوق بشری هنگا و مستقر در ناروی هم از کشته شدن افراد در لردگان خبر داد و گفت نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه از او 2 کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. این گروه همچنان اعلام کرد که یک معترض دیگر در 31 دسامبر در ولایت اصفهان کشته شده. با گفته هنگا و اعتراض ها در چندین نقطه لردگان از جمله میدان شاروالی و مقابل ساختمان دولتی برگزار شد. این تظاهرات با سرکوب خشونت آمیز روبرو شد که شامل استفاده از گاز اشکاور و مهمات جنگی از سوی نیروهای اجرای قانون بود. خبرگزاری فارس بعدتر گزارش داد که حوالی ساعت 8 شب در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهر ازنا با جمعیت حدود 48,000 نفر در ولایت لرستان در غرب ایران 3 کشته و 17 تن هم زخمی شدند. به اساس گزارش تعیین نشده معترضان به یک پاسگاه پلیس حمله کردند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه اعلام کرد که یک عضو نیروی داوطلب شبه نظامی بسیج یک روز پیش از او در شهر کوهدشت در ولایت لرستان کشته شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که دست کم 30 در تهران به اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت شدن. همچنان از بازداشت ها در مناطق دیگر از جمله ملارد و ولایت های البرز، لرستان و 4 و بختیاری هم گزارش شده. در ملارد در غرب تهران خبرگزاری فارس به نقل از معاون والی گزارش داد که بررسی ها نشان می داد که شماری از بازداشت شدگان از شهرهای همجوار وارد ملارد شده بودند که اکنون در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نظر می رسد که این ناآرامی ها جدی ترین چالش برای حکومت ایران از زمان اعتراض های زن زندگی آزادی باشد. اعتراض هایی که پس از مرگ مهسا امینی در سپتامبر 2022 هنگام بازداشت پلیس به دلیل نقض قوانین حجاب آغاز شد. رئیس جمهور پزشکیان پیشتر از شهروندان ایران خواست که به جای پیوستن به اعتراض ها همبستگی نشان دهند و وعده داده بود که دولت یک کشور تصمیم های تازه اتخاذ خواهد کرد که وضعیت اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا گفته که مردم این بار پیروز میشن. بیاین بیشتر بشنویم.
اعتراضات اخیر نشان از یک مسئله داره و اون این است که مردم تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده کار حکومت رو تمام بکنن و هر چه زودتر این امر باید اتفاق بیفته قبل از اینکه ایران عزیز و زیبا کاملا از دست بره و نابود بشه. نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم، که البته مقصر این مسئله خود حکومت از هسته سخت قدرت تا هسته بی قدرت یعنی رئیس جمهوره. همه اینا مقصرن که ایران زیبا رو به این فقر و فلاکت کشیدن.
خانم عبادی، آیا شما تفاوتی میان این بار اعتراضات و نوبت‌های گذشته می‌بینید؟
بله، تفاوت این اعتراض با اعتراض‌های قبلی این است که حکومت فهمیده سرکوب مردم و کشتار مردم پاسخی نیست که مردم رو آروم بکنه و اگر بخواهند دست به خشونت بیش از این بزنند و مثل دفعات قبل مردم رو در خیابان بکشند، مانند این است که بنزین روی آتش ریختند. مردم دست از جان شستند برای اینکه دیگه بیشتر از این طاقت برای کسی باقی نمونده. سفره ها آنچنان خالی است و گرسنگی آنچنان بر مردم فشار آورده که دیگه دست از جان شستند و حکومت اینو فهمیده و نمیخواد بنزین روی آتش بریزه.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مقاماتش چندین بار اعلام کردند که به حق میدونن اعتراضات معیشتی رو، اعتراضات اقتصادی رو، به خاطر اینکه سفره مردم خالیه، اما اعتراضات حکومتی رو بر نمیتابن و با اون به شدت برخورد میکنن. آیا شما تصور میکنید بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی تفاوتی باید قائل شد؟ چرا که الان برخی از شعارها مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن.
مردم هوشیارتر از آدم که بین اقتصاد و سیاست تفاوتی قائل بشوند. این سیاست غلط جمهوری اسلامی و آلودگی اونها به سوء استفاده و رانته که مردم رو این چنین دوچار فقر و فلاکت کرده. بنابراین تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ما میگوییم سفره ما خالی است، یعنی اینکه ننگ بر این حکومت. وقتی میگوییم زن و بچه مردم گرسنه هستند، یعنی اینکه حکومت بایستی عوض بشود. بعد از 47 سال ایرانی که آباد بود چطور عمل کردند که به این فقر و فلاکت افتادند؟ فراموش نکنیم روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد دلار 7 تومان بود و الان دلار بیش از 135,000 تومان گزارش میشه. این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟ ناشی از بی‌لیاقتی حکومت، ناشی از دزدی دولت مردان، ناشی از رانت‌های مختلفی است که ایجاد کردن برای خودشون و بستگانشون.
خانم عبادی، مدت هاست، سال هاست، شاید حتی بشه گفت دهه هاست که اعتراضات ادامه داشته. از اعتراضات دانشجویی بگیری تا در سالهای اخیر حضور هزاران هزار شهروند ایرانی در خیابانها. تصور میکنید که این اعتراضاتی که الان داره انجام میشه چگونه سرانجامی خواهد داشت؟
امیدوارم که این بار مردم پیروز بشن و حکومت شعور کنه و مردم بتوانند به آرزوی دیدینه خود پای صندوق رفراندوم که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد بروند. این بار مردم پیروزند، مشروط بر این که نیمه کاره رها نکنند. حکومت از کنون قدرت سرکوب و اراده سرکوبش را از دست داده، برای این که میدونه سرکوب مردم، کشتار مردم مانند دفعات قبل بنزین است که روی آتش خشم اونها ریخته میشه. این بار اراده کشتار مردم رو حکومت نداره، برای اینکه 100% اون رو بیفایده میدونه. بنابراین مردم این بار پیروز خواهید شد.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با رادیو فردا صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم در مورد افغانستان، شماره از باشندگان ولایت های مختلف میگن که بارندگی ها و سیلاب های اخیر خانه هایشان را تخریب کرده. اینا می افزایند که در این زمستان بی سرپناه ماندن. این در حالی است که اداره ملی مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گزارش داده که بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها در 11 ولایت تلفات سنگین جانی و مالی به مردم وارد کرده. بیاید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
بارندگی ها و سیلاب های اخیر در افغانستان شماری از باشندگان ولایت های مختلف را بی خانمان کرده است. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در نتیجه این بارندگی و سیلاب ها خانه هایشان به گونه کامل تخریب شده و بی سرپناه گردیدند. شیر احمد، باشنده ولایت فرا، می گوید که در منطقه آنان تمامی خانه ها را آب فرا گرفته است.
سیلابی از در خانه آمده است، اولیا را تخریب کرده، خیلی ویرانی کردگی. از دولت می خواهیم همی خانه ها را جور بکنند، اولیا مردم تخریب نشود، دمی سیلاب ها را دیگیرند.
یونس، باشنده ولسوالی شیندند ولایت هرات، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"بابونه نوگیرت خانه ها را خوب خدا را شکر که تلفات انسانی نداره، تلفات مالی زیاد خانه ها را هم گرفتند. متضررین فکر کرد کلن از خانه بیرون شد."
این متضررین از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می خواهند که هرچی زودتر با آنان کمک کنند. در غیر آن، به گفته آنان، با توجه به سردی شدید هوا، خطر یک فاجعه انسانی وجود دارد. این در حالی است که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در پی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 11 ولایت کشور در 3 روز گذشته دست کم 12 تن جان باخته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این اداره روز پنجشنبه اول جنوری در اعلامیه گفته است که در نتیجه سیلاب ها و بارندگی ها 274 خانه به گونه کامل و 1540 خانه به گونه جزئی تخریب شده است. این ولایت ها شامل کاپیسا، پروان، دایکندی، اروزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فرا می باشند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان همچنان از تلف شدن 1200 رسم مواشی و تخریب نزدیک به 14000 جریب زمین زراعتی نیز خبر داده است. بر بنیاد معلومات این اداره، در 3 روز گذشته 1850 خانواده متضرر و 219 خانواده بیجا شدند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است و باشندگان آن هر از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی، به ویژه بارندگی های شدید و سیلاب ها، متحمل تلفات جانی و خسارات سنگین مالی می شوند. در این حال، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز می گوید که افغانستان همه ساله با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبروست و تغییرات اقلیمی شدت و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است.
بیشتر از خبر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده میتونین. آدرس ماست www.azadiradio.com. از محدودیت‌های تازه تا اقدامات جهانی 2025 برای زنا و دختران افغان چگونه گذشت؟ حکومت طالبا در سال گذشته میلادی در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عملی کردن محدودیت‌های قبلیش را شدیدتر ساخت. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند، در سال 2025 هم ادامه داشت. تا طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدیدی وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوضوی هرات برقه یا چادری بپوشند. در کنار این، در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر، برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی، فعال حقوق زنان در افغانستان، میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز، دیگر فعال حقوق زنان، درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود، به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام لایبت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این، محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد، صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می‌داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست‌های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. همزمان با اعلام حکومت طالبان در مورد برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتیوت های علوم طبی، فارغان زن این انستیتیوت ها میگن که برای سومین سال پیهم از شرکت در این آزمون محروم ماندن. اونا به رادیو آزادی گفتن که محرومیت از این آزمون باعث شده که با اونا جواز کار در بخش صحی داده نشه. بعد بیشتر در این گزارش بشنویم.
فارغان رشته های طبی افغانستان میگن که برای سومین سال پیهم از شرکت در آزمون شورای طبی یا آزمون اگزیت محروم شدند. حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی وزارت صحت عامه در کابل خبر داده است. این وزارت در اعلامیه که روز سه شنبه نویجدی در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود منتشر کرده گفته است که این آزمون روز جمعه آینده 19 جدی برگزار می شود و یک روز پیش از آن روند بایومتریک و توزیع کارت های اشتراک در این آزمون انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که رشته های نرسنگ، فیزیوتراپی، فارماسی، تکنولوژی طبی، تکنیشن چشم، آنستیزی، رادیولوژی و پروتز دندان شامل این آزمونند. محل برگزاری آزمون جمنازیوم پانتون کابل اعلام شده است. اما شمار از فارغان میگویند برای اینکه از شرکت در این آزمون محروم شدند، چانس پیدا کردن کار را ندارند. یک تن از باشندگان کابل و فارغ رشته نرسنگ که خواستنامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی گفت:
من خودم محروم شدم از امتحان. سه سال میشه که من خلاص کردم تا هنوزم که امتحان نگرفته. اجازه داده نمیشه مثلا تا که سند نداشته باشیم کدام وظیفه گرفته نمیتونیم. اگر کار کنیم در کدام شفاخانه به حیث یک استاجر کار کنم میتونیم، اما قسم خلاص. کلگی زیاد ناامید ساخته. فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفت در وقت که امتحان گرفتن باز یک احوال میدیم دیگه و ماندم تا این سه سال شده. طبعا 3000 گرفتیم. از دولت پاس مامی است که باید همه امتحانات ما را بگیرند.
همچنین مرضیه فروتن باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان و فارغ رشته قابلگی با رادیو آزادی گفت که با او نیز اجازه اشتراک در این آزمون داده نشده است.
ما در ولایت بامیان ولسوالی کاولنگ قابل بودم که در ساعات دوردست خانم ها دسترسی به مارکت سهی نداشتن. باز هم ما تفلار از دست میدادیم. مادرها در وقت سهی به وقتش کلینیک رسیده نمیتونستن. تلفات داشتیم. من خودم شخصا میخواستم که از قابلگی پس دوباره در وقت گروه رو بیدامت، چون شرایط اونجا نامساید بود، شرایط ما مساید نبود. هر آمده یاری کار نمیتونن، نظر به شرایط محدودیت ها نمیتونن که کارم بکنن. اکثریتشون هیچ نوع پیشرفتی بر ما نبود، نمیتونستیم درس های خود بخوانیم، نمیتونستیم سه وظیفه اجرا بکنیم. دیگه بخاطر از موضوع ما مجبور شدیم، دیگه چاره نبود بر ما.
او میگوید که اکنون برای ادامه تحصیل به کشور همسایه ایران رفته است. فارغان زن انستیتوت های علوم طبی از حکومت طالبان می خواهند که اجازه شرکت در آزمون را برایشان بدهد تا شرایط کار در بخش صحی برای آنان فراهم شود. اینکه چه تعداد از فارغان در انتظار این آزمون هستند آمار دقیق آن مشخص نیست. متخصصین بخش صحی هشدار می دهند که این تصمیم تنها یک نگرانی برای فارغان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای شفاخانه هایی است که یا کارکنان صحی زن ندارند یا با کمبود شدید آن مواجهند. دکتر نجم السما شفاجو عضو شورای طبی افغانستان با رادیو آزادی گفت که این کمبود با ویژه در بخش نسایی ولادی با طور جدی احساس می شود.
خزینه دکتران موجودیت به طولانه که دیر زیاد مهم دی.
حضور دکتران زن در جامعه بسیار حیاتی است. در شرایط کنونی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار بالا است، نیاز شدید به دکتران و قابله های زن وجود دارد. اگر دکتران زن نباشند، به ویژه در بخش نسایی ولادی، چی کسی خدمات ارائه کرده می تواند؟ بنابراین با توجه به شرایط فعلی باید شمار دکتران زن افزایش یابد.
زیاد چی پتولانه که؟
با گفته دکتر شفاجو، اگر این ممنوعیت ادامه یابد در آینده کمبود دکتران زن و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان به سطح جبران ناپذیر خواهد رسید. آزمون اگزیت که بخش از آن توسط وزارت صحت عامه و بخش دیگر از سوی شورای طبی وزارت تحصیلات عالی از فارغان انستیتوهای علوم طبی گرفته می شود، پس از موافقت در آن به فارغان اجازه کار و فعالیت داده می شود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و همچنان در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی دختران را از ادامه تحصیل در انستیتوهای علوم طبی نیز منع کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.